پر ایران د اسرایلو د بریدونو څلورمه ورځ ده. د پلازمینې تهران په شمول له ګڼو ښارونو د ډیرو اهدافو د لګیدو او خلکو ته د مرګ ژوبلې د رسیدو راپور نه ورکول کیږي. د ایران د روغتیا وزارت تایید کړی چې په تیرو څو ورځو کې لږ تر لږه 224 کسان وژل شوي او 1210 نور ټپیان دي. ایران هم پر اسرایلو خپلو ځوابي بریدونو ته دوام ورکړی. یو وار بیا تېره شپه په حیفا او څو نورو سیمو د ایران توغندې لګېدلې. د ایران د تازه بریدونو له امله لږ تر لږه 9 اسرایلیان ټپیان شوي. په مخکینیو ورځو کې د لږ تر لږه 14 اسرایلیانو د وژل کېدو او د څه باندې 200 نورو د ټپیانېدو راپور ورکړل شوی و. ملګرو ملتونو اعلان کړی چې په افغانستان کې نږدې 10 میلیونه خلک د خوړو د کمښت په سبب له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. د دغه سازمان څو ادارو له هغې ډلې یونیسف، ډبلیو اف پی او د روغتیا څانګې په دې اړه پرون یوه ګډه اعلامیه خپره کړې ده. په اعلامیه کې د دې وضعیت لاملونه په عمده توګه کمزوری اقتصاد او طبیعي پیښې لکه وچکالۍ یادې شوي دي. طالب چارواکو له یو چینایي سیلانی سره د ناسم چلند په خاطر یو کس نیولی دی. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر په خپله اکس پاڼه باندې د فیاض الدین په نوم د یو کس د نیولو خبره تایید کړې. هغه ویلي چې نیول شوي کس د اختر په ورځ په جلال آباد کې له یو چینایي وګړي سره غیر مناسب حرکت ترسره کړی و. په رسنیو کې یوه ویډیو لاس په لاس کېږي چې ښکاروي په موټر کې ناست چینایي وګړی د یوه افغان ځوان لخوا ځورول کېږي او څو وارې په مخ او سر لاس تېروي. د طالبانو له واکمنېدو راهیسې ګڼ چینایي سیلانیان افغانستان ته سفر کوي. طالبان هم له چین سره د خپلو سیاسي او اقتصادي اړیکو د پراخولو په هڅه کې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیکی ہل می ومنی ہل لرم چی ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست. لکه څنګه چې مو تیر څپرکی کې تل وست کې مو د تخم لرونکو نباتاتو د ډیرښت په اړه ځینې موضوعات زده کړل. د مثال په ډول تخم لرونکي نباتات په څه ډول ډیرښت کوي. دوی د ډولونو د پلوه چې موږ ویلي وو تخم لرونکي نباتات په دوه ډوله وو، یو جمنوسپرم وه او بل انجیوسپرمز وه، چې دوی دواړو په مختلف ډول سره ډیرښت کوي. په انجیوسپرمز کې مو ګل تر بحث لاندې ونیوي، د ګل جوړښت مو پیژندی او په دې پوسولو چې ګل څه ډول ډیرښت کوي. نن ورځ راځو په تخم لرونکي نباتاتو کې ګردشندنه وایو. لکه څرنګه چې موږ او تاسو ټوله په دې باندې پوهیږو چې تخم لرونکي نباتات هغه خپله د یو ځای څخه او بل ځای ته حرکت نسي کولی، نو په دې څپرکي کې به موږ پوسو چې تخم لرونکي نباتات څه ډول ګردشندنه کوي، څو طریقې دي او نور کومې لارې دي چې د هغه څخه دوی کولی سي ډیرښت وکړي. زموږ درس د 55 صفې څخه تر 68 صفې پورې به دوام. راځو په تخم لرونکي نباتاتو کې ګردشندنه وایو. لکه چې مو ویله، نباتات نسي کولی چې د یو ځای څخه او بل ځای ته حرکت وکړي تر څو د دوی هغه نارینه جنسي حجرې او ښځینه جنسي حجرې یو د بل سره چسي، القا سي او ورڅخه یو نوی نبات رامنځته سي. نو د دې دپاره موږ وایو ګردشندنه صورت نیسي چې هغه د مختلفو عواملو په واسطه د نارینه جنسي حجره چې ګرده ده هغه کسوړې چې وي او تر تخمې پرې ځان رسي. چې کله تخمې ته ورسېدل، یعنی ښځینه یا د تانیس الې ته چې کله ځان ورسوي، د هغه سره د تخمې سره یو ځای کیږي. د وخت په تیریدو ورڅخه یو نوی نبات رامنځته کیږي. اول چې کله القاسي زایګوټ جوړیږي، چې زایګوټ ته کله موږ نور هم وده وکړي، ورڅخه یو نوی نبات جوړیږي. او دغه عملیه چې د موږ وایو چې په مختلفو عواملو کېدلی سي، یا هم کېدای سي چې د الوتونکو با، یا هم کېدای سي چې د حیوانات بغیر د باد په واسطه ګرده تر تخمې پورې ځان ورسي. راځو اوس وایو چې د ګردشندنې ډولونه څو ډوله دي، یعنې په څو ډوله سره دوی ګرده تر تخمې پورې رسیږي. لومړی رازو ځاني ګردشندنه. ځاني ګردشندنه چې ده لکه څرنګه چې د نامه څخه واضح معلومیږي، دا چې دی خپله د ګردې په واسطه څه کیږي او نبات القا کیږي، یعنې د په هغه نبات کې چې کومه ګرده تولیدیږي د هغه نبات تر تخمې پورې ځان رسوي د مختلفو عواملو په واسطه. کله چې ځان ورسوي په هغه نبات کې په تخمې د تخمې سره القا کیږي او یو نوی نبات رامنځته کوي. ورپسې راځو متقابله ګردشندنه. وایي متقابله ګردشندنه چې ده دا دوه نباته که چیرې موږ څنګ پر څنګ چې هم نه واوسي، دوی د یو نبات د تذکیر آلې څخه ګرده راولاړیږي، د بل هم نو نبات چې ورسره ورته اوسي د هغه نبات و تخمې ته ځان رسي. کله چې د هغه نبات تخمې ته ځان ورسي د هغه سره القا کیږي او یو نوی نبات رامنځته کیږي. دا چې سوله متقابله ګردشندنه سوه. ورپسې راځو مصنوعي ګردشندنه. مصنوعي ګردشندنه د نامه څخه معلومیږي، یعنې دا دوی خپل نبات د خپل نبات په واسطه سرته نه رسیږي، دا د خارجي یا انسانانو په واسطه څه کیږي، د انسانانو په واسطه صورت نیسي. څه ډول؟ دوی د یو نبات ګرده را اخلي، د بل نبات د تخمې سره یو ځای کوي تر څو یو ښه نسل لاسته راوړي، چې دا په زیاته اندازه په بڼوالي کې باغوانان ولاړیږي تر څو یو د حاصلاتو ښه نسل ولري، یو ښه حاصل ولري. د هغه دپاره دوی راولاړیږي د یو ښه نبات چې ډیر حاصل ورکوي، د هغه ګرده را اخلي، د هغه نبات چې سم حاصل نه ورکوي په تخمه کې یو ځای کوي چې ورڅخه یو نوی نبات د ډیر محصول لرونکی رامنځته کیږي. اوس نو راځو د ګردشندنې عوامل وایو، یعنې په کومو عواملو سره ګرده تر تخمې پورې ځان رسوي. لومړی راځو د هغه دپاره موږ دوه عوامل لرو، یو چې دی باد دی، بل یې ژوندي ناقلین دي. بعد چې دی موږ وایو د هغه نباتاتو کې رامنځته کیږي چې هغوی نه رنګ نه شیره او نه خوند ولري. موږ ویلي وه چې دغه کوم حیوانات یا حشرات چې دي هغه د نبات د رنګ او شیرې د عمله تا هغه ته څه کیږي، جذب کیږي، او کله چې هغه نبات ته ورسیږي د دغه حیوان د الوتونکي په واسطه د ګردې انتقال صورت نیسي. مګر باد چې کله مثال د ګردشندنه سرته رسي هغه په هغو نباتاتو کې دی چې هغوی شایسته ګلان او شیره ونه لري. د مثال په ډول غنم دی، غنم چې دی هغه د باد په واسطه څه کیږي، ګردشندنه صورت نیسي، یعنی د باد په واسطه د دې ګرده تر تخمې پورې رسیږي. او بل موږ وایو چې دغه نباتات چې دي لکه څرنګه چې مو وویل په د حیواناتو په واسطه صورت نه نیسي، کله چې د باد په واسطه صورت نیسي خو معلومداره خبره ده، نو د دې تخمه به څه شي اوسي نسبت د نورو نباتاتو تخمې ته سپک اوسي تر څو وزن به یې کم وي، تر څو د باد په واسطه د انتقال صورت څه شي ونیسي. ورپسې راځو دوهم ډول چې دی ژوندي ناقلین دي. ژوندي ناقلین نقل کوونکي یا هم ارسالوونکي یا چې د یو ځای څخه یو شی و بل ځای ته څه کوي، انتقالي یا نقلوي. ژوندي ناقلین کې موږ الوتونکي مرغان، حشرات، دا ټول څه کوي پکې شمیرو. دغه نباتات چې دی دا په هغو نباتاتو کې رامنځته کیږي چې د هغوی نبات ښه شیره، ښه بوی او ښه ګلان ولري تر څو دغه الوتونکي مرغان یا هم حشرات خپل ځان ته جذب کړي او د دوی په واسطه دغه عملیه صورت ونیسي، ګردشندنه صورت ونیسي. د مثال په ډول مچۍ ده. مچۍ چې ده هغه تقریبا په ورځ کې 1500 ګلانو ته ځان رسوي. کله چې دغه 1500 ګلانو کې ته ځان رسوي، یعنی ډیر ګلانو کې بدې چې کوي ګردشندنه عملیه سرته رسوي. چې کله دی دغه کم نبات چې نږدې کیږي د هغه ګرده د دې په دې باندې مشلي او ورڅخه تخمې ته لیږدول کیږي. ښه، راځو ګردشندنې عوامل مو هم وپېژندل. د هغه وروسته غیر جنسي ډیرښت پېژنو. غیر جنسي ډیرښت چې دی، یعنې د جنسي تکثر په واسطه چې په هغه کې نارینه او ښځینه جنسي حجرې وجود ولري دغه په واسطه صورت نه نیسي. موږ ډېرې نورې طریقې لرو چې دا هغه وخت اجرا کیږي چې مثال یو ښه نسل ونه لري، د دغو عملیو څخه په استفاده د یو ښه نسل رامنځته کوي. نو راځو اول چې دی قلمه ده. قلمه چې د خپله د نبات د دندر او پانیو برخه ده چې موږ وایو د خپل مورنی یا د دغه اصلي نبات څخه یوه برخه یې پرې کیږي یا په خاوره یا په اوبو کې شول کیږي. کله چې په خاوره کې ښه خسي نو ریشه رامنځته کیږي او د هغه څخه نوی نبات تولیدیږي. او کله چې په اوبو کې کښېښول سي د اوبو کې ځینې نباتات ایښول کیږي د هغوی چې کله هغه لومړۍ ریشه راسي بیا بېرته هغه په خاورو کیږدي. ورپسې پیوندی د نامه څخه یې معلوم دی دا چې دی د یو نبات رااخلي په بل نبات باندې چشکي پیوند کوي تر څو د دوی ښه حاصل ولري. مثال د مڼو یا سیبو پیوندی چې د ښه نسل د رامنځته کولو لپاره هغه درخت د سیبو ده چې ښه نسل ورکوي هغه رااخلي دا بلی سره پیوند کوي تر څو ښه حصول ولرو حاصل ولرو. ورپسې تیغه وهل. تیغه وهل چې دی دا موږ وایو د تیغو په واسطه منځته راځي چې دا عموما لکه په کچالو کې چې کله موږ غواړو یو ښه نسل یې ولرو د تیغې په واسطه په ځمکه کرل کیږي او نوي کچالو ورڅخه رامنځته کیږي. د ګل لرونکو نباتاتو اهمیت تر اوس مهاله پر چې کوم موضوعات موږ وویله د دې څخه به تاسې ډېر اخذ کړئ چې ګل لرونکي نباتات زموږ او ستاسې په ژوند کې او همدارنګه په چاپېریال کې څومره ارزښت لري. ګل لرونکي نباتات دا نه دي چې یوازې ورڅخه په خوړلو کې استفاده کیږي بلکې په ډیرو نورو شیانو کې هم ورڅخه استفاده کیږي لکه څرنګه چې مویلی و د کورونو په جوړولو کې په زینتي شیانو کې او همداسې نور. ځینې ګل لرونکي نباتات چې دي هغه هم خام خوړل کیږي او هم پاخه خوړل کیږي چې ښه مثالونه یې موږ د رومي بانجان دا ورکوو چې هغه ګل لرونکي نبات دی چې هم اوب خوړل کیدلی سي او هم پخیږي. دغه رقم ډېر نور مثالونه لرو یا دغه کم ډوډۍ چې موږ خورو دا هم د څه شي د ګل لرونکو نباتاتو له برکته دي. که چیرې ګل لرونکي نباتات نه وای نو دغه به هم نه وای ډېر ژوندي موجودات به له منځه تللي وای ځکه ګل لرونکي نباتات چې ونه اوسي غوښه به هم وجود ونه لري ځکه ډېر ټول حیوانات چې دي ځینې حیوانات چې دي هغه ټول د ګل لرونکو نباتاتو د پانو د ګلانو څخه په استفاده دوی تغذیه کوي خپل ځان ته خواړه برابروي او همدارنګه موږ انسانان د ګل لرونکو نباتاتو هم د کم دوی چې پاڼې وشان دي د میوې څخه موږ استفاده کوو همدارنګه د دوو ګل لرونکو نباتاتو په واسطه چې کوم اکسیجن تولیدیږي د هغه څخه هم موږ څه شي کوو استفاده کوو چې موږ د دې شتون زموږ په ژوند کې ډېر اهمیت لري. ورپسې راځو په افغانستان کې ځینې معمولي تخم لرونکي نباتات وایو. ګوري په افغانستان کې چې دی یو خپل افغانستان یو کرنیز هیواد دی چې تقریبا 50-80% د افغانستان ټوله په باغواني یا هم کرکیلي باندې بوخت دی چې دغه کروندګر چې دی د دغه لارې هم د ځان دپاره او هم د نورو دپاره غذا آماده کوي نباتات لارې غذا آماده کوي چې دغه نباتات یا کوم میوې یا دغه معمولی تخم لرونکي نباتات چې کوم په افغانستان کې وجود لري و نورو هیوادو ته هم صادریږي. لومړی راځو غلې وایو. غلې چې دی دا د هغو نباتاتو څخه دی چې په کښې کې نشایسته پروټین وجود لري او ښه مثالونه لکه غنم وریجې اوربش او داسې نور دي چې ډېر اهمیت په د انسانانو په ژوند کې لري او دغه رقم ورپسې دانې یا حبوبات دي چې دوی هم خپل په ځان کې ډېر پروټین او ځینې یې په زیاته اندازه ښه هم هم لري لکه لوبیا باغلي مشنګ او داسې نور. ورپسې راځو صنعتي نباتات وایي. صنعتي نباتات هغه نباتات دي چې ورڅخه په ډېرو نور شیانو کې استفاده کیږي لکه ځینې نباتات دي چې د قند څخه استفاده کیږي لکه لبلبو ګنۍ او داسې نور ډېر او همدارنګه ځینې نباتات چې دي چې په منسوجاتو کې ورڅخه استفاده کیږي لکه مالوچه. مالوچه یو ډول نبات دی چې ورڅخه پنبه لاسته راځي او دغه رقم ځینې نباتات دي چې د غوړیو په جوړولو کې چې موږ او تاسې په روزانه ژوند کې استفاده کوو د هغه دپاره څه کیږي ورڅخه لاسته راځي چې موږ وایو نباتي شهم یا غوړي چې دي نسبت حیواني ته ډېر فایده او ګټه لري لکه لمرګولی شړشم دی پنبهدانه ده د شون د دې ټولو څخه څه کیږي شهم غوړي لاسته راځي او دارنګه ځینې وچې میوې دي لکه مثال بادام دی پسته ده د دوی سه هم شهم یا غوړی لاس سره زی چې ورڅخه په روزانه ژوند کې موږ استفاده کوو. ورپسې راځو میوه وایو. میوه لکه څنګه چې موږ تاسې پوهیږو دا زموږ د صحت لپاره هم ډېر اړین دی مهم دی او همدارنګه په میوې کې ډېر ویټامینونه منرالونه انزایمونه وجود لري چې زموږ د بدن ډېرو اړتیاوې ورپوره کوي. راځو په میوه کې موږ مختلف ډولونه لرو چې هغه ډولونه په افغانستان کې وجود لري چې د هغه څخه د سترس کورنۍ د انځر دی انګور انار چې دا ټول چې دی خپل ځان ته ویټامینونه لري چې نور هیوادو ته هم صادریږي او زموږ د افغانستان په مختلفو ولایاتو کې وجود لري. ورپسې سابه وایي. سابه هم د هغه نباتات دي چې هم په خام ډول ورڅخه استفاده کېږي او هم ځینې یې پخیږي. سابه چې دی هغه ځینې کوم چې د پاڼو څخه استفاده کېږي هغه لکه پالک کاهو ځینې چې بېدي د ډنډې څخه استفاده کېږي لکه رواش کچالو او داسې نور او ځینې چې بېدي د ریښې څخه استفاده کېږي لکه ګازرې یا هم زردکی. ورپسې راځو زموږ اخیرنۍ برخه ته چې د پښتنو برخه ده. د پښتنو په برخه کې موږ درې سوالونه لرو. لومړی سوال: ګرده شیندنه په څو ډوله ده؟ واضح یې کړئ. دوهم سوال: غیر جنسي ډیرښت په څو ډوله دی؟ بیان یې کړئ. دریم سوال: په افغانستان کې معمولي تخم لرونکي نباتات په لنډ ډول واضح کړئ. هیله لرم چې د موضوع څخه مو استفاده کړي، سوالونه مو نوټ کړي او بلې ورځ ته درس ښه زده کړي. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټول به جوړ روغ او صحتمن بیاست. شرح لاست اتم ټولګي و اتم لوست. لکه څنګه چې مو په تیرو لوستونو کې د ژوو په ډلبندۍ کې ځینې فایلمونه وویل، ځینې حیوانات مو وپېژندل چې د هغه د جملې څخه کبان و، د کبانو مختلف ډولونه و، اغزي پوټکي و، کړي لرونکي چنجان و، همدارنګه مفصله حیوانات و. دا ټول مو په تیر لوست کې زده کړل. نن راځو د هغه په ادامه ځینې نور ژوندي موجودات او مثال موږ فقاریه حیوانات شروع کړي وو چې په فقاریه حیوانات کې موږ یوازې کبان وویل. نن راځو د فقاریه حیواناتو نورې ټولګې نورې برخې هم چې کوو زده کوو. زموږ درس به د شپږ پنځوسمې صفې څخه تر د شپږمې صفې پورې دوام وکړي. راځو لومړی زوحیاتین وایي. زوحیاتین چې دی موږ وایو ولې د زوحیاتین په نامه سره یادیږي؟ ځکه چې دغه ژوندي موجودات چې دی هم د ژوند نیمه برخه چې د هغه په اوبو کې او نیمه برخه په وچه کې سرته رسوي. چې د هغو د جملې څخه چونګشه موږ په نظر کې نیسو، چونګشه چې د هغه د لاروا مرحله د اوبو په داخل کې سرته رسوي او د کله چې د اوبو په داخل کې برانشونه لري، کله چې وچ تر اووزی برانشونه په سږو باندې بدلیږي او د سږو په واسطه تنفس کوي. موږ وایي زوحیاتین څه ډول جوړښت لري. دوی جوړښت دی هغه نازک، رون او نمجن دي او بې پتریکي دي یا بې پوستکي دي، ځکه نو دوی کولی سي چې د پوستکي له لارې هم تنفس سرته ورسي. بل موږ وایو چې دوی خپل جوړښت دی ځلیدونکی او زهري پوستکی لري چې د دې عمله دښمنان نسي کولی چې دوی ته نږدې سي یا پر دوی باندې حمله وکړي. ورپسې راځو د زوحیاتینو ډولونه. وایي زوحیاتین چې دی هغه په درو ډولونو باندې ویشل سوي دي، چې یو یې بې پښو زوحیاتین دي چې د نامه څخه یې واضح معلومیږي چې دغه زوحیاتین چې دی پښې او لاسونه نه لري، یعنی جوړش چې دی چنجانو ته ورته دي او ځینې ډېری یې کړي لرونکي دي، چې ښه مثال یې موږ د سیسیلین دور کولی سو. بل چې دی لکۍ لرونکي زوحیاتین دي. دوی چې دی اوږد بدن لري او لنډې پښې لري او ښه مثال یې چې دی موږ د دوی په مثالو کې د سلمندر دور کولی سو. بل چې دی موږ بې لکۍ زوحیاتین وایي. بېلکۍ زوحیاتین چې دی د هغو تقریبا 2000 نوی پیژندل سوي دي، چې د هغو د جملې څخه چونګشې، کوربقه او همدارنګه ډېرې نورې نوي یا ډولونه پکې شامل دي. ورپسې راځو څشیدونکي پیژنو. څشیدونکي فایلم وایو یا هم خزندگان. دوی جوړښت چې دی وچ او ډبل پوستکی لري چې دا د دې لامل کیږي چې د خارجي صدمات څخه هم وساتل سي او بل دا چې د اوبو د تبخیر مخنیوي هم کوي او د دې چې دی خپل تنفس د سږو له لارې کوي. د دوغو څشیدونکي چې دی د هګۍ په واسطه تکثر کوي یا د مسل تولید کوي او د دوی هګۍ چې دی د کلک پوښ په واسطه پوښل سوي دي. بل راځو د څشیدونکي ډولونه. د څشیدونکي ډېر ډولونه چې دي هغه نن ورځ له منځه تللي دي چې ځینې یې موږ ښه مثال د ډایناسورز دور کولی سو. ډایناسورونه چې وه هغه د څشیدونکو د لویو ډولونو څخه وه چې نن ورځ یې یوازې فسیلونه پاتې دي. نور ډولونه یې موږ او تاسې چې موږ ډېر لیدلي هم دي لکه تمسا یا هم سمسارا کې شپ دی ماران دی. دا ټول چې دی په چی کې راځي د څشیدونکو په ډولونو کې راځي. ورپسې راځو بل فایلم ته چې د الوتونکو فایلم دی. ټولګه ده الوتونکي چې دی هغه خپل ځان ته مشخصې ځانګړتیاوې لري. دوی چې دی د بڼکو په واسطه پوښل سوي دي چې دغه بڼکې د دې لامل کیږي چې یو خو دغه حیوانات تاوده وساتي او د دوی د الوتنو لپاره هم ورسره مرسته کوي. د دوی دغه بڼکې چې دي په دوه ډوله ویشل سوي دي چې یو یې نرمې بڼکې دي او یو یې هم مثال نسبتا سختې بڼکې دي. نرمې بڼکې چې دي هغه دغه نباتات یې پوښلي دي او دوی بدن چې دی هغه چیرې ساتلی دي تود یې ساتلی دي. بل یو چې دی سختې بڼکې چې دی هغه به د دوی وسخه د الوتونو د دوی وزرونه چې دی د دغو برخو څخه جوړ سوی ده او لکۍ د دغې برخې څخه جوړه سوی ده سختو بڼکو څخه چې دوی وسخه د الوتلو لپاره وس استفاده کوي. بل موږ وایو دغه کم الوتونکي چې دی په دوی کې ځینې چې دی هګۍ د څشیدون په ډول سره دوی هم د سږو په واسطه تنفس کوي او د هګۍ اچینې د هګۍ په واسطه د دوی د مسل تولید کیږي او هګۍ یې د کلک پوښ په واسطه پوښل سوي دي. لکه څنګه چې موږ وویله چې د دوی د پنیک چې دی د لیلا مل سوي چې دوی پوښلي دي او د دوی بدن یې ګرم ساتلی دي نو موږ دوی د تودو وینې لرونکو حیواناتو په ډله کې شمېرلی سو چې د دوی د بدن تودوخې درجه چې ده تقریبا 30 سانتي ګراد. ورپسې راځو د الوتونکو ډولونه ته. الوتونکي چې دي هغه مختلف ډولونه لري. د هغو بڼکو او مشوکې سره پښو ته په کتو سره موږ دوی په مختلفو ډلو باندې ویشل سوي ویشو چې د دوی د مشوکې څخه معلومیږي. مثال موږ ته دا راښکاره کوي چې دغه الوتونکي څه شي خوري او همدارنګه پښې بیا موږ ته دغه راښیي چې دوی په کومو برخو کې په کومو د چاپیریال په کومو ساحو کې دوی څه کوي ژوند کوي. د الوتونکي مختلف ډولونه موږ لکه چرګان ویلی سو، هیلي، کوتره، اوښ، مرغه، پینګوین او داسې ډېر مختلف نور ډولونه لري. ورپسې راځو لرونکي حیوانات. دوی چې دي موږ وایو د دوی کم دغه کم چیچان چې دي یا نوي زیږېدلي ماشومان چې دي هغه د دوی د تیون څخه په استفاده تغذیه کوي او دغه کم نباتات چې دی په خپل ځان کې د سږو لري چې د هغو سږو په واسطه دوی تنفس کوي. لکه څرنګه چې موږ وویله تی لرونکي نباتات چې دی دغه دی د کم تیو په واسطه دوی کم کوچني موجودات چې دی هغه تغذیه ورڅخه کوي نو ځکه د دوی په دغه شیدو کې چې دی اوبه، پروټین او کاربوهایډریټ یعنې د دوی شیدې چې دی د دغو درو برخو څخه جوړ سوي دي. او بل موږ وایو تیلرونکي حیوانات چې دی هغه د مغزه چې دی نسبت و نورو حیواناتو ته تیز دی نو ځکه دوی د تخریش په مقابل کې چټک عکس العمل شي کوي ښکار کوي او همدارنګه د دوی د زده کړې توان هم چې دی ډیر دی. ورپسې راځو د دوی ډولو ته. دوی چې دی خپله په درې ډوله دي: هګۍ اچونکي، کڅوړې لرونکي او پلاسنټا لرونکي. هغه چون کی چې دی دغه کم د موجودات چې دی دغه کم حیوانات چې دی دوی نیوی زیږیدلی چې بچان چې دی هغه د هغوی په واسطه چې کیږي هغوی کې اول یي او وروسته چې کله هلته وده وکړي خپل نهایي حد ته ورسیږي د هغوی څخه چې کیږي راوځي او وروسته بیا د مور د شیدو څخه په استفاده دوی تغذیه کوي. چې ښه مثالونه یې موږ د شیشګي ده ورکولی سو، د پلاتیپوس ده ورکولی سو، او داسې ډېر نور ډولونه هم خپل په ځان کې لري. او بل موږ وایو دا تی لرونکي ژوندي موجود حیوانات چې دي دوی مختلف غاښونه لري چې دغه مختلف غاښونو په واسطه دوی مختلف هر یو مختلف خواړه چې کوي اخلي. ورپسې راځو کڅوړي لرونکي. بل ډول چې دی کڅوړي لرونکي دي چې په دې ډول کې موږ وایو د دې جنین چې دی مخکې له دې چې خپل نهایي حد ته ورسیږي دوی تولیدیږي. وروسته دغه کوم حیوانات چې دی خپل په ځان کې کڅوړه لري چې د دغه په داخل کې د دوی هغه نوی جنین چې دی هلته نور هم څه کوي وده کوي تر څو هلته چې خپل هغه نهایي حد ته ورسیږي. چې په هغه کې بیا وروسته چې کله دغه کڅوړه کې چې دی کله ژوند کوي د مور د تیین څخه په استفاده خپل تغذیه کوي وده کوي نمو کوي. چې په هغه کې ښه مثالونه موږ د ښه مثال یې د کنګرو ده ورکولی سو چې هغه چې دی په کڅوړه کې خپل کوم نوی جنین یا نوی بچی چې دی هلته ساتي. ورپسې راځو پلاسنټا لرونکي حیوانات چې دي دا حیوانات چې دي د مخکې د دې چې وزیږي اول د خپل مور په رحم کې د پلاسنټا له لارې تغذیه کوي. کله چې د مور په رحم کې خپل هغه نهایي حد ته ورسیږي نور آماده اوسي چې نور چې څه بهر راسي یا وزیږي بیا نو چې کیږي دوی هغه کوم پلاسنټا نهایي حد ته ورسېده بیا نو داخل تولیدیږي او دوی بیا د مور د تین څخه په استفاده تغذیه کوي. چې په هغه کې ښه مثالونه موږ د غوایي ده وزه پسه او همدارنګه ډېر نور اهلي حیوانات هم موږ کولی سو چې په دې کې څشکو شمار کړو. نور وحشي حیوانات هم پکښې راځي لکه مثال موږ زمری ویلی سو او همداسې ډېر نور. اوس ورپسې راځو زموږ بلې موضوع ته چې د افغانستان تی لرونکي او الوتونکي حیوانات دي. لکه څرنګه چې موږ او تاسو پوهیږو چې افغانستان یو غرنی او په وچه کې پروت هیواد دی نو د حیواناتو له مخې دوی ډېر حیوانات چې کړي دي خپل په دغه هیواد کې وجود لري چې تقریبا الوتونکي مرغان چې دي تقریبا 1500 شاوخوا پیژندل سوي دي او تیلرونکي چې دي هغه تقریبا 140 ډوله یې شاوخوا چې سوي دي پیژندل سوي دي. بل موږ وایو چې دا کوم د دغو حیواناتو د ساتلو لپاره تر څو دوی چې سي پاتې سي د هغه لپاره باید د ځینې شیانو موږ په نظر کې ونیسو. مثال د ځنګلونو د منځه وړل چې د دغو حیواناتو د له منځه تلو لامل کیږي چې اوس هم په نړۍ کې ډېر زیات حیوانات د دغو ځنګلونو د له منځه تلو له امله چې سوي دي ډېر نسلونه له منځه تللي دي او ځینې چې دي هغه د منځه تلو پر حالت دي چې په هغه کې ښه مثالونه موږ د فیلانو ده ورکولی سو او همدارنګه د پانډا یو ډول حیوان دی چې د خرسان په ډله کې راځي. دغه کوم خرسان چې دي دوی هم چې سوي دي نسل یې ورځ تر بلې کمیږي پر کمیدو روان دي چې د دوی د پاره باید مختلف هغه کوم ساحه چې ده برابر سي تر څو او مختلف خواړه ورته برابر سي تر څو چې د دوی نسل له منځه ولاړ نه سي. ورپسې راځو د کبانو الوتونکو او تیلرونکو اقتصادي اهمیت. د دغو حیواناتو څخه د دوی د پوستکي څخه د دوی مثال د خوړو په ډول هم استفاده کیږي د پوستکي څخه هم استفاده کیږي. لکه مثال که چیرې موږ مایان په نظر کې ونیسو د مایانو یا کبانو غوښه چې ده د هغوی مثال پروټین چې دی د ویټامین ای او ویټامین ډي د دوی په خوړو کې مثال وجود لري په غوښه کې وجود لري چې دا د انسانانو د تغذیې لپاره ډېر ګټور دي. همدارنګه موږ وایو چې د پخوا نی وختونو څخه را پدې خوا انسانان چې دي ټوله پدې باندې اخته دي تر څو ډېر وحشي حیوانات شي کې اهلي کې او تر نن ورځ پرې ډېر هم شي کړی دي اهلي کړی دي. چې مثالونه موږ او تاسو وینو لکه مثال غویان دي پسه مثال سپی پیشي دا ټوله چې دي شي کړی دي اهلي کړی دي. چې د ډیرو حیواناتو څخه نن مثال د خوړو د غوښو څخه استفاده کیږي، د دوی د پوستکي څخه استفاده کیږي او په ډیرو نورو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي. همدارنګه د دوی څخه د زراعت کې د کود په ډول څخه هم چکیږي استفاده کیږي، تر څو د دوی دا کم د کرنیز محصولات چې دي هغه څه سي ښه وده وکړي. ورپسې راځو زموږ موضوع چې ده پر همدا ځای پای ته ورسېدله. انشاءالله چې په دې فصل کې تاسو ډېر څه زده کړي واوسي او د دې ټول څخه استفاده وکړي او دا کم نوټونه درسونه چې تاسو وویله هغه خپل د ځان سره تکرار کړي. راځو زموږ د نن ورځې و اخرنی برخې ته چې د پوښتنو برخه ده. د هر وخت پر رقم موږ درې پوښتنې لرو، تاسو دا درې پوښتنې د ځان سره نوټ کړئ او جوابونه یې لاسته راوړئ. لومړۍ پوښتنه ده: زوحیاتین په څو ډوله دي؟ د مثال سره یې واضح کړي. دویم سوال: د الوتونکو ځانګړتیاوې ووایاست، چې کومې ځانګړتیاوې لري؟ دریم سوال: تی لرونکي په څه ډوله دي؟ واضح یې کړي. انشاءالله چې سوالونه مو نوټ کړي واوسي او جوابونه یې هم ورته لاسته راوړي. نور ستاسو وخت نه نیسم، ستاسو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه هیله لرم چې توجه رو غو صحتمند بیاست. شراغ لست نه هم ټولګي و اتم لسته. از موږ نن ورځې لوست شدی د تیر لوست په ادامه. په تیر لوست کې موږ د هډوکو جوړښت مو پیژندلی، د هډوکو مختلف ډولونه مو پیژندله، همدارنګه بندونه مو پیژندله او ومو ویل چې دوی څه ارزښت موږ په وجود کې لري، د انسانانو په جوړښت کې لري او د حرکت کولو دپاره څه اړتیاوې لري. د دوی دندې مو وویلې. نن ورځ راځو موږ او تاسې عضلاتو سیستم پیژنو. دې دواړه چې دي دوه جلا مختلف سیستمونه دي چې هر یو جلا دندې سرته رسي. د هډوکو وروسته چې دي زموږ په بدن کې عضلات راځي، چې زموږ او ستاسو نن ورځې درس چې دي هغه د 50 صفې څخه تر 50 صفې پورې به دوام وکړي. ترڅو زموږ او ستاسو موضوع په عضلاتو پیژندنې سره شروع کوم. عضلات چې دي خپل نرم او قوي نسجونه دي چې د حرکت کولو، بدن ته د شکل ورکولو او د داخلي اندامونو د فعالیت په کنټرول کې زموږ سره مرسته کوي. عضلات چې دي د انسان بدن یو حیاتي برخه جوړوي او د دوی فعالیتونه چې دي د ژوند لپاره خورا ډیر مهم دي. او دوی چې دي د انقباض او انبساط، د عضلاتو انقباض او انبساط چې دي زموږ د بدن د حرکت لامل کیږي. موږ وایو عضلات څه ډول یو جوړښت لري. عضلات چې دي هغه د الیاف منامه له ځانګړو حجرو څخه جوړ شوي دي، چې دغه د الیاف تارونه دي چې د عضلې ساختمان چې کړی دي جوړ کړی دي او یو د بل تر څنګ قرار لري. او موږ وایو د عضلو په حجرو کې چې دي پروټینونه وجود لري، چې دغه د پروټینونه لري تارونه چې دي د دوی د انقباض او انبساط څخه کړېدل او بیرته خپل د مطلب د حرکت شکیږي، د عضلو رامنځته کیږي. دغه پروټینونه چې دي مختلف پروټینونه دي چې دوه اساسي چې دي هغه د اکتین او مایوسین په نامه سره یادیږي، چې دوی کله یو پر بل باندې چې یو د بل مقابل کې حرکت سرته ورسیږي، عمل سرته ورسیږي، د هغه په صورت کې انقباض او انبساط صورت نیسي. او بل موږ وایو خپل د عضلې دا کم ټوله حجرې چې کله کښېکاږل سي، منقبض سي، په هغه وخت کې موږ د بدن یو غړي مثال لاس د پښه د هغه څه کوي حرکت کوي. عضلات چې دي هغوی مختلفې دندې سرته رسي. مثال د بدن حرکت کول دي چې موږ وایو چې دي د سکلیټي برخه چې ده چې کېده پرشلې ده، چې دا کله چې دي کشش مثال کشیږي، انقباض انبساط کوي، د هغه پترس کې چې کېږي دغه سکلیټي برخه حرکت کوي. او همدارنګه موږ وویل چې دوی چې کې داخلي اندامونه ساتي. مثال د خبرې دغه کم ملایم عضلات چې دي د زموږ داخلي سیستم نور غړي چې دي هغه ټول چې کې د خارجي صدماتو څخه ساتي. او په عین حال کې بل دند موږ ویلی سو چې د وینې پمپ کول موږ ویلی د زړه عضلات چې دي د زړه مثال د زړه کوم عضلات چې دي د زړه د تپیدلو یا د زړه عملیات چې کوي کنټرولي همدارنګه د بدن تودوخه چې د هغه په عضلاتو پورې اړه لري چې د بدن تودوخه هم چې کوي راته ساتي زموږ داخلي برخې چې دي ټول فعالیتونه چې دي هغه د تودوخه په هغه نورمال اندازه کې دي چې کوي خپل عملیه سرته رسیږي نه د میټابولیزم عملیات چې ده چې هغه څه دی د دغه عضلاتو له امله دا د بدن تودوخه چې کیږي په خپل اصلي اندازه کې ساتل کیږي او همدارنګه زموږ بدن ته چې کوي دی یو شکل ورکړي دي ورپسې راځو د عضلو ډولونه عضلو چې دی هغه عموما په درې ډوله ویشل شوی دي چې مخطط عضل دی شوي عضلې دي او د زړه عضلې دي یا هم خطلرونکي عضلې چې مخطط موږ ویل اوس راځو دوی ټوله په تفصیلي ډول سره پېژنو لومړی راځو سکلیټي عضلې سکلیټي عضلې چې دی هغه موږ وایو د زموږ ټولو انسانانو د بدن تقریبا 30% وزن چې دی سکلیټي عضلې جوړوي چې دغه سکلیټي عضلې د دې باعث کیږي چې زموږ بدن حرکت په زموږ بدن کې حرکت رامنځته شي یا دوی د دې باعث کیږي چې کوم سکلیټي عضلې چې دی هغه د شوار کې د حرکت کولو مثال لامل ووسی یا چې دا حرکتونه چې دی موږ مثال کم کسان چې ورزش کوي یا کم کسان چې خان دی یا غوسه کیږي د دې په شکلو کې په واضح ډول سره معلومیږي موږ وایي سکلیټي عضلې کم حجري چې دی لکه څنګه چې دوی ډیر فعالیت سرته رسوي نو د دوی کم حجري چې دی هغه د په داخل کې چې دی د یو پر ځای څو هستو څخه چې سوي دی جوړ سوي دي چې د دوغو سکلیټي عضلو د خپل لمس خو منمش موږ سکلیټ په شالې دي د انقباض څخه د عضلو د انقباض شکیږي د دې لامل حرکت رامنځته کیږي سکلیټي عضلې چې دی خپل دغه کم عضلې چې دی مخطط شکل لري یا خط لرونکي شکلونه لري او د دې دغه کم د هډوکو سره چې نشته دي د تندن په نامه یو جوړښت دی چې دغه هډوکي او عضلې خپل په منځ کې سره په کلک ډول سره نښلولي دي د مثال په ډول کچيري موږ وای د عضلات سره د حرکت سره رسي د مثال په ډول کچيري موږ بایسپس په نظر کې ونیسو یا هم دوه سر عضلې چې موږ د اوجو یا مټ په برخه کې چې لري قرار لري چې دغه بایسپس چې دی موږ مټ او هډوکي چې کې سره نشلي کله چې د دوغو عضلو چې کې انقباض صورت نیسي چې موږ د مټ اوجې چې د مټ چې موږ کې نو ته کشيږي د اوجې و خواته کشيږي چې مثال دغه بایسپس چې دی موږ په هغه کسان چې سپورت کوي په هغه کې وینو چې بایسپس چې کیږي په ډیر اندازه ښکار کیږي چې دی د خپل چې دی دوه سره دی یعنی یو طرف یو خوا چې ده هغه چې کیږي کش خوري چې مثال موږ هغه مثال کجیږي هغه کجې دو چې د موږ د فلیکسر په نامه سره دو او هغه برخه چې مثال موږ په بدن کې واز بایسپس نه نور برخه چې چې کی بیرته دغه برخه سموي هغه به د چې په نامه سره اکستنسر په نامه یعنی کجې دونکو برخه د فلیکسر په نامه سره او سمو کې برخه د اکستنسر په نامه سره یادیږي ورپسې راځو مجاو تاسو د سکلیټي عضلو ورسته مجاو تاسو په دې باندې پیژو او پاتې دي نیمه یو موضوع چې دا کم د دوه سر عضلې چې دی هغه د کژیدون کې چې دی هغه دوه سر عضلې څخه جوړ شوی او دا کم چې سمون کې هغه د درې سر عضلو څخه جوړ شوی ورپسې راځو شوي عضلې شوی عضلې چې دی دوی مخطط یعنی خط ډوله جوړش نه لري مخطط عضلو څخه نه دی جوړ شوی او شوی عضلې چې دی خپل جوړش دی اوږد او دکمانند دی او دوی یوازې یوازې دی وي هسته څخه جوړ شوی یعنی د دې کم حجرې چې دی یوازې یوازې یو هسته لري او دوی مطلب په لږ انرژي سره تر ډېر مودې پورې انقباض په حالت کې پاتې کیږي یعنی په لږ انرژي په مصرف سره په کارول سره دوی خپل فعالیت سرته رسوي او د دې کم فعالیت چې هغه ډیر قرار سره رسید مثال په ډول د وینې رګونو کې دی قرار لري هضمي سیستم کې کوم غړي چې دی په هغه ټوله د چې څخه جوړ شوی دغه شوي عضلو څخه جوړ شوی دی او دوی چې دی موږ او تاسو وایي چې پانې ته ورته جوړښت لري چې مثال دی عموما دا کم شوي عضلې چې دی موږ وایي دا په غیر ارادي کې یعنی زموږ په کنټرول کې نه دی د دې کم فعالیت دی سره رسیدي هغه زموږ او تاسو په کنټرول کې نه دی اور پسیر ازو دزرازلی دزرازلی چې دی دا د شمزیلرون کې حیوانات کې فقاریه حیوانات کې چې دی د دیز رچ دی د زړه ازلوس جوړ سوی دی چې د دې هستي د دې حجرې چې دی هغه یوازې او یوازې یو هسته لري او د دې کمی ازلی چې دی د نستړی کېدونکې دی یعنی د دې دوامدار دزرازلی چې دی په دوامدار ډول سره فعالیت سره سي مثال د کوم وینې شې دغه کې مثال تصفیه کوي دا کوم فعالیتونه سره سي مثال بیرته هغه پاکه سوي وینه د بدن ټول اعضاء ته لږدي دا یعنی ډېر فعالیت ته ضرورت لري نو د دوی کوم عضلې چې دي هغه نه ستړي کېدونکي دي او د دوی عضلې چې دي هغه هم خط ډوله جوړښت لري او بل موږ وایو د زړه عضلې چې دي هغه هم د غیر ارادي په ډله کې راځي ځکه چې زموږ په کنټرول کې نه دي خپل فعالیت په دوامداره ډول سره سرته رسي او پاتې د نیوې چې د دې کم حجرې چې دي یوازې د شوي د عضلې چې دي هغه د یوې هستې د زړه عضلې چې دي هغه هم د دوه هستې څخه ځکه مخکې موږ وویل چې دغه کم حجرات چې مثال ډېر فعالیت سرته رسي نو دوی یا مثال حجروي ویش یا نور کم فعالیتونه چې سرته رسي نو دوی ډېر کار چې سرته رسي دوی باید ډېرې هستې او تر څو د دوی کم فعالیت چې دي هغه په چټکۍ سره مخته لاړ شي ورپسې راځو د عضلات فعالیتونه ډولونه وایو د عضلاتي فعالیتونو ډولونه چې دي هغه عموما موږ په دوه ډوله دي چې مخکې مو هم یادوري وکړله چې ځینې ارادي او ځینې هم غیر ارادي دي یعنی په زموږ په بدن کې کوم عضلې چې وجود لري ځینې زموږ په کنټرول کې دي چې هغه ارادي دي او ځینې غیر ارادي دي عموما شوي عضلې او د زړه عضلې چې موږ تاسو وویل هغه په غیر ارادي کې یعنی زموږ په کنټرول کې نه دي د دې کوم فعالیتونه چې دوی سرته رسي هغه زموږ په کنټرول کې نه دي دوی کوم پیغام چې ورته راځي یا کوم سیګنال چې ورته راځي د عصبي سیستم د لارې دوی خپل فعالیت شکي هغه وخت پورې مخته وړي او پاتې سو سکلیټي عضلې چې دي هغه په ارادي عضلو کې مشمیره لږه چې هغه زموږ په کنټرول کې دي کله چې زه غواړم لاس پورته کښته کوم خو دا په سکلیټي عضلو کې شامل دي نو دوی چې کې هغه لاس پورته کښته کیږي ځینې وخت کېدلی سي چې زموږ برخې غیر ارادي فعالیت وکړي هغه په غیر نورمال حالاتو کې کېدلی سي یا هم ځینې وخت دغه رقم هیجان د دې څخه هم کېدلی سي او زموږ د بدن سکلیټي برخه کې هم ځینې چې دي غیر ارادي او هم ارادي په دوه یعنی په یو حالت کې هم ارادي فعالیت سره رسي او هم غیر ارادي چې هغه لکه مثال د سترګو د اور کولای سو کله چې موږ وګورو سترګې را پوالای سو او کچېر زموږ په اراده کې ونه د سترګې را پیدا چې هغه غیر ارادین کېدلی سي یعنی کتر ډیره وخت پر موږ سترګې ونه پوغ په غیر ارادي ډول سره موږ سترګې خپل چی کېږي رپیږي ورپسې راځو ورزشې حرکت زموږ د عضلاتو غټوالی چې دی هغه د رښتو په شمه پر اړه نه لري چې یعنی یا مثال زموږ د عضلاتو زور د مقاومت مو چې دی هغه په شمیر د عضلاتو پر اړه نه لري بلکې په دې پر اړه لري چې تاسو سونه فعالیت سره تر سوي سونه ورزش دا ورزش کاران عضلات چې دی هغه چې دی ډیر مثال ش غټ عضلات لري ځکه چې دې چې کی فعالیت سره تر سونه چې زموږ عضلات چې کیږي انقباض په کې صورت ونیسي او غوند دی غشتلې قوي کیږي او همدارنګه غټیږي کنه دا چې دی عالمانو معلوم کړي دا چې د کوچنیوالي څخه یعنی د مور په نس کې لا د دوی د عضلو د رښتو شش مېر الته ټاکل شوی نو د دې لپاره چې موږ قوي عضلې ولرو د هغه لپاره ورزش لازمي دی چې یو موږ همیش ورزش وکړو حرکات اجرا کړو تر څو موږ عضلات قوي واوسي او همیش فعالیت سرته ورسی شفالیت سرته ورسی زه د غشتلو عضلو د لوده د دې لپاره چې موږ او تاسو غشتلي عضلې ولرو ډېر فعالیتونه دي مثال هغه لپاره باید موږ ښه تغذیه ولرو تر څو کچیر موږ ښه تغذیه وکړو موږ کولای شو چې ښه عضلات ولرو همدارنګه ورسره مثال څونه چې موږ تغذیه شکو کاربوهایډریټونه وخورو پروټینونه واخلو کافی اندازه همیشه هایډریټ واوسو یعنی اوبه وڅښو دا د دې لامل کېږي چې زموږ عضلات قوي او سالم واوسي او د ډېرو سختیو په مقابل کې همیش مقاوم پاتې شي همدارنګه همدارنګه ځینې فعالیتونه دي وزني دا کم روزانه فعالیتونه چې موږ سرته رسو دا هم د دې لامل کې یو غښتلې عضله ولرو او بل ځینې وزنونه پورته کول دي تمرینات دي چې دغه تمرینات د عضلو د سالم پاتې کېدو لامل کېږي چې هر څونه زموږ عضلې کش خوري منقبض کې انقباض کوي غونده د انسان د کم عضلې چې دي هلته انرژي ډېره زیات یعنی کله چې مثال موږ یو عضلې حرکت پښې حرکتونه اجرا کوو دا زموږ کم حجرات چې دي هغه د دې سره مخته کېږي چې نور شو کې ډېر میتابولیزم فعالیت سرته ورسي او ډېره انرژي تولید کړي چې دا د څه کېږي د شا عضلات د لودلو لامل کېږي او همدارنګه ورپسې راځو د عضلاتو صدمې چې دا هم یو د مهمو موضوعاتو څخه دی چې ډېری وخت ځینې بې ځایه حرکتونه یا هم سالمه غذا نه خوړل ښه تغذیه نه درلودل په کافي اندازه مثال ویټامین ډي او همدارنګه کلسیم نه اخیستل د دې لامل کېږي چې د عضلاتو صدمې سره مخامخ شي او یا هم د ځینو خارجي صدمات څخه چې هغه د پاره باید ځینې فعالیتونه ځینې تمرینونه اجرا سي چې الیافونه چې دي هغه څه کېږي ځینې وخت زیانمن کېدلی سي او بې ځایه حرکتونه موږ او تاسو ویل چې دا زموږ د بدن نورې برخې هم خپل تر تاثیر لاندې راوستلی سي. ښه، ورپسې راځو زموږ د موضوع اخرنی برخه چې د پښتنو برخه ده. درې پښتنې لرو خپل ځان سره نور کې. لومړی پښتنه عضلات واضح کړي او ووایاست چې په څو ډول دي. دویم سوال، د سکلیټي عضلې حجرې او د زړه عضلې عضلات حجرې څو هستې لري. دریم سوال، عضلات په کوم حالات کې صدمه ویني؟ ستاسو ټول توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خدای دې وکړي چې ټوله جوړ روغ او صحتمند به یاست. ښه راغلاست د لسم ټولګي و اتم لوست. نن ورځ موږ تاسې پر یو ډېر مهمې موضوع باندې بحث کوو او ځان پرې پکو. که چیرې تاسې متوجه سوي واوسئ، موږ او تاسې که خپل ځانو ته یوازې وګورو، په موږ او تاسې کې ډېری هغه خصوصیات چې زموږ په مور پلار کې اوسي، یا د مور یا هم د پلار خصوصیات مشترکات سوي، یا د سترګو رنګ، د وریښتانو رنګ، د جلد رنګ، یا هم دغه رقم زموږ ډېر خصوصیات هغو ته ورته چې دا ټول چې دي د جینیټیک اړوند دي. یعنې دا جینیټیک دي چې د مور او پلار خصوصیات تر موږ خپل تر مثال بل نسل پورې رالېږدي. زموږ او ستاسې درس به د 50% څخه تر 60% پورې دوام وکړي. جینیټیک څه ته ویل کېږي؟ موږ وایو د وراثت په علم کې د والدینو څخه و راتلونکي نسل ته د خواصو کوم خصوصیات چې وي په هغو کې د هغه لېږد عبارت د جینیټیک څخه دی. چې جینیټیک موږ ته د دوو خصوصیاتو لېږد یو نسل څخه و بل نسل ته راشي، یا هم د یوې حجرې څخه و بلې حجرې ته د والدینو څخه و نوي نسل ته چې کوم پاتې کېږي هغه د څه جینیټیک په نامه سره یادیږي. دا کوم مثال موږ خصوصیات چې ویل دا ټول چې د جینیټیک لامل دي. جینیټیک چې دی د ژوند دا کوم علم چې مثال د دې څخه باس کوي د جینیټیک په نامه سره دي. جینیټیک چې دی د ژوند موجوداتو د جینونو وراثت او جینیټیک ځانګړتیاو د مطالعې علم دی. دا په مختلفو برخو کې حیاتي اهمیت لري ځکه چې د ژوند د بنسټیزو پروسو د پوهیدلو لپاره لار برابروي او د ساينس ټپ کرنې او چاپیریال ساتنې په ډګرونو کې ګټه ورده. دوی چې دی مثال موږ وایو د ساينس په برخه کې لکه د ناروغي په تشخیص کې، همدارنګه د نباتاتو په کرنې په برخه کې او د ژوند د کم جنایي سیرنې چې دی هغه کې مثال جینیټکس ډېر مهم رول لري، په چاپیریال په سیرنو کې مهم رول لري، په ټولنیز او اقتصادي برخو کې ډېر، یعنې زموږ د ژوند په ډېرو اړخونو کې زموږ سره مرسته کوي. جینیټیک تاریخ ته راځو. تقریبا لس زره کاله پخوا چې و خلک په دې کار باندې شروع کړي و چې دوی به مثال ځینې نباتات و لکه چې لکه غنم کچېرې موږ په نظر کې غنم چې و په اولو وختو کې به یوازې یو دانه تخم به ورکوي، یو دانه به ورکوله، مګر وروسته د دوی کم دغه کم انسانان چې پر دوی باندې کار کوي تر څو د هغه څخه یو ښه نسل رامنځته کړي. دغه رقم د ډیرو حیواناتو په اهلي کولو باندې اخته و چې د هغو حیواناتو څخه اوس نن موږ او تاسې د غوښو او د شیدو څخه استفاده کوو لکه غواګانې. چې دا چې دی د انسانان یعنې تقریبا د پخوا راهیسې په دې کار باندې بوخت و. چې وروسته اوس نن نړۍ چې ده دغه کوم پراختیا یا دا د نسل تغیر ورکول چې دی یو نوي پړاو ته داخل شو چې دغه نوي پړاو د جینیټیک په نامه سره یادیږي. جینیټیک چې و هغه په د بیولوژیکي نړۍ کې یو نوی انقلاب راوستی چې په اتلسمه پیړۍ راوروسته بیا نو پوهانو پر دې باندې مثال بحث کوي چې دغه کوم نسلونه چې اوړي داسي خواص چې لېږدول کیږي دا د څه شي پر اساس باندې، مګر دوی نسوی کولای چې کمی تجربې چې دی هغه سم په سم ډول سره وکړي، ځکه چې یو خودی سم مشخصات دا کوم مشخصات چې یو هغه به سم دا کوم ځانګړتیاوي چې هغه سم نسوی مشخص کولای، او ټولو دوهم غټ مشکل چې وو هغه په ریاضي کې د معلوماتو نه درلودل. د دې وروسته لومړنی عالم چې اتریشي راهب و ګریګور مندل نومېدی چې دی خپله د کلیسا تر څنګ ژوند کوي، کلیسا کې او استاز و. دی په بیولوژي او ریاضي کې د ډېرې پوهې پر اساس باندې چې هم ریاضي باندې پوهېدی هم په بیولوژي باندې په دې وتوانېدی چې خصوص د جینیټیک څه شي کې مثال د جینیټیک د خصوصیاتو لېږد معلوم کړي چې خصوصیات څنګه د یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي او د کوم شي پر اساس باندې لېږدول کېږي. هغه د مشنګو بوټي راواخیستی خپل د کلیسا په شاوخوا کې هلته وکړل چې تقریبا د خپل په د تجربو په ترسره کولو کې په کلونو وخت تېر کړي تر څو خپل هغه نتیجې ته ورسیږي. خو متاسفانه چې خلک هغه وخت د ده په نظر باندې نه پوهېدل او پر ده باندې مختلف نومان یادول چې تقریبا شل کاله د ده د مرګ وروسته دوی دا کشف کړل چې د ګریګور مندل کوم نظریات چې وه هغه ټوله صحیح وه د جینیټیک په اړه. راځو د پرمشنګو باندې تجربې وایو. مندل چې و د هغه مثال د په تجربو کې بریالیتوب لامل شي و، یو خو دا و چې د پریازي کې عمومي ډېر معلومات درلودل پوه و په هغه کې، او بل د یو ښه انتخاب کړی و خپل د تجربو دپاره. هغه چې شو مشنګ و، مشنګ چې و هغه یو خو ډېر ژر وده کوله، نسلونه ژر رامنځته کېدله، یو په دې ډول سره هم شو. او د مثال موږ ویل په نسلونو مثال نسلونه چې دي هغه ډېر ژر ژر تولیدل، او د دې تخم چې و یا کوم خصوصیات چې و از ځانګړتیاوې مشخصې وي. په مثال په دوه حالاته کې ښکاره کېدل که د دانه تخم موږ په نظر کې یا به صاف و یا به ګوزي و، منځنۍ حالت یې نه درلودي. که ګل مثال موږ په نظر کې یا به سپین و یا هم ارغواني و، منځنۍ حالت یې نه غوره کوي. چې دا څه شو د دې لامل سو چې د مندل تجربې کامیابې واوسي. رزو مثال په دغه کوم دغه چې و تخم چې د انتخاب کوي په هغه کې ډېر خاصیتونه، یا خو د دې تخمونه لکه څنګه چې موږ وویل یا به هواري یا به صافي وي، او د دې کومه ونه چې به یا به کوچني یا هم جګه به وه، او دې به یا بنجرني یا سپین ګل ورکوي. ورپسې راځو د مندل تجربو ته. مندل چې و هغه لومړی دغه کوم نبات چې و هغه پېښوي تر څو هغه خپل په ځان کې مثال خپله وده وکړي. په دغه کوم نبات چې و د اول پېښوي چې دی د سلف پولینیشن یا هم ځاني ګردشندره چې په تېرو لوستونو کې موږ ویلي وه، دغه نبات چې و د مؤنثه برخه او مذکره برخه خپله په دغه ګل کې وجود درلودله، او ځاني ګردشندنه مخته وړل، د ځاني ګردشندنې په واسطه نسلونه مستقل. دا اول پریشو چې دا کوم نسلونه چې دي ښه خالص سي، مثال ارغواني رنگ خپل په ځای کې پریشوي تر څو هغه چې و کې نسلونه رامنځته کړي د ځانې ګردشندنې په واسطه، صرف پولنیشن په واسطه، او تر په آخر کې چې څه خالص صفات یوازې، یعنی یوازې ارغواني او تخمام چې اوسې خالص اوسي یو خاصیت ولري. او ورسته بیا دغه کوم نباتات چې هغه راواخیستله، مثال کوم ځینی چې وچ سپینت لاله غوانی، دوی به دا خاصیت هم درلود چې کراس پولیشن یا هم متقابل عکس دغه وکړي، ګردشندنه وکړي، چې هغه مثال یا د باد په واسطه یا د الوتونکو په واسطه به دوی څه کوله، کراس پولیشن یا متقابل ګردشندنه کول چې هغه څخه به نور نسلونه رامنځته کېدل. ته چې اول دا کوم خالص نسلونه چې راواخیستله، بیا د هغه وروسته بیا دا خالص نسلونه خپل په منځ کې سره یو ځای کړله، چې د هغه څخه د ده تجربې چې شي سولې کامیاب سولې. د مندل لومړۍ تجربې ته راځو. لومړۍ تجربه کې لکه څنګه چې وویل سوه د یوازې خالص اول خالص کړله دا کوم نباتات نبات چې وو دا اول شکی خالص کی د مشنګو بوټی چې وو د ځانی ګرځندې په واسطه کله چې د خالص صفاتونه راغ مثال پیداس ولا بیا د راغستي ارغوانی خالص او سپین خالص چې وو چې دی خالص نسل رمسوي وو او وي خپل په مس کې سره تزویج کړل یو ځای کړل چې دا تزویج د لومړي نسل یا هم فرست جنریشن په نامه سره یاد کړي چې په دې کې چې وو ټول نسل چې راوتی هغه بنجانی رنگ در ارغوانی رنگ درلودي یعنی سپین رنگ پکې چې سو پټ پات سو چې دا دغه مثال کوم چې پټ پات سو هغه د مثال دغه مخفی صفات یا هم ریسیسیو ټریټ په نامه سره یاد کړل او کوم چې ښکاره سول چې بنجانی یا ارغوانی رنگ وو هغه د ډومیننت ټریټ په نامه سره یاد کړي وروسته بیا د چې وکړله ول مثال دغه کم مغلوب چې پاتې شوی وو مخفي چې پاتې شوی پټ چې پاتې شوی دغه شته چې دا پوسی چې دا په بل نسل کې راښکار کیږي او کیا د هغه د پاره دی راولار سو د دویمه تجربه یاد کړ چې دا د مندل د دویمه تجربه یا هم اف 2 یا سیکنډ جنریشن په نامه سره یادیږي د دغه کم نسل چې لاسته راغلی وو د خپل په منځ کې سره تزویج کړ چې په نتیجه کې د هغه کم مغلوب چې و هغه کم مخفي صفات چې و هغه هم په دوهم نسل کې چسو راښکاره سو که چیرې موږ دغه د ونی په نظر کې ونیسو اولې چې وکړل خالص ونی چې مثال جک کادي درلودي جک کادي چې و هغه په تی تی سره یاد کړ او کوچنی کادي چې دی هغه په کوچنی تی تی او لوی کادونه په غټ تی تی سره یاد کړل د دا کوچنی قد لرونکي او لوی قد لرونکي نباتات ونی خپل په منځ کې سره تزویج کړ کله چې دوی سره تزویج شو هغه کم نسل چې لاس سره لري هغه ټول چې و غټی مطلب غټ قد لرونکي و چې د دوی هغه کوچنی قد چې هغه په دې کې چې پات سو مغلوب پات سو ورسره دا هغه کم کوچنی یو قد لرونکي چې و یو غټی درلودي په ځان کې یو کوچنی تی درلودي چې دا چې و دا کوچنی تی مغلوب پات سو کوچنی قد مغلوب پټ پات سو او لیکه د چ سوشکاره سو بیا د چ دغه دوه اول نسل یا اف یو نسل خپل په منځ کې سره تجویز کړله ورسته ویل دله چې دی ته یو پر درې نسل په لاس ورتي یعنی د کوچنی نبات چې یو یک چې قد لرونکي نبات هم پکې کې راښکاره سو په سلورو نباتات کې د هغه یو دانه قد چې وو چې تو او درې نورې چې درلودي غټ قد لرونکي وو چې دا د اف 2 نسل په نامه سره یاد کړل د مندل په تجربه کې تناسب لکه څنګه چې مندل په ریاضیاتو کې ډېر پوه هغه خپل د ریاضیات څخه په استفاده د دوی ترمنز کم کوم دغه چې واندازه چې واقع پیدا کړ د دوی ترمنز یې تناسب جوړ کړي نسبت یې جوړ کړي هغه کم مثال د خبرې د ارغوانی ګلان چې و د اوغو شمیر حاصل چې لاس سره وړي هغه 115 عدد وو او د سپین ګلانو اصل چې اندازه چې لاس سره هغه 230 عدد وو بیا د دوی ترمنځ نسبت ورکړي نسبت چې دی هغه په ریاضي کې د دوه عددونو ترمنځ اړیکه موږ ته ښیي د کسر په بڼه چې مثال یو شی د بل عدد یا مثال د ارغوانی د سپین څو برخې راغلي دي یا سپین د ارغوانی څو برخې راغلي دي څو چنده راغلي یعنی چندوالی مشترک کار کوي چې هغه مثال د رنگ راوخستی چې په رنگ کې مثال ارغوانی رنگ چې وو 115 دانه او سپین رنگ 230 دانه وو دا رقم د دانه چې وي مثال ګونځوالی چې وو د ګونځي چې مثال ګونز دانی شغلی وی هغه 1050 او صافی دانی شغلی وی پکې کې هغه 15300 وی او او په دې کې چې یو بل خاصیت و چې د دې ځینې دانی چې به ویش نه وي ځینې به ژر رنگ اخستی وو چې هغه شین رنگ چې درلودي هغه 2001 او ژیړ رنگ چې درلودي 6002 چې د دې ترمنځ شکل نسبت معلوم کی چې مثال سپین او ارغواني رنگ مش په نظر کې ونیسو دوی د سپین او ارغواني رنگ ترمنځ 3.15:1 3.15:1 تناسب جوړوي یعنی 115 چې کله موږ پر 230 باندې راوویشو موږ ته څو په لاس راکې 3.15:1 په لاس راکې چې موږ د دې څخه ویلای شو چې ارغواني رنگ چې وو هغه د سپین په مثال سپین رنگ چې دی د ارغواني 3.15 برخه راځي چې مثال ارغواني رنگ په دې کې ډېر راغلی ځکه چې ارغواني رنگ چې دی هغه یو خود رنگ پر اساس هم د سپین رنگ تیز رنگ لري نو ځکه د دې پر سپین رنگ چې رالی غالب رالی او سپین رنگ پکې چې څومره مغلوب سو چې بیا په هغه دوام نسل کې دی بیرته راښکاره سو دا واز موږ او ستاسو د نن مهم موضوع ان شاء الله چې موضوع مو د ځان سره نوٹ کړی په کتابچو کې مې لیکلی و. پاتې نور موضوعات به موږ او تاسو په راتلونکي لوست کې ووایو. دا کوم موضوعات چې وای دا ستاسو د معلوماتو لپاره ډېر مهم دي، باید په ښه ډول سره غوږ ونیسئ تر څو اخیستنې وکړئ. راځو په آخرنۍ برخه کې د هر وخت پر کم موږ درې پوښتنې لرو. دا درې پوښتنې تاسو خپل کتابچې راواخلئ او د ځان سره یې نوٹ کړئ. لومړۍ پوښتنه ده جینیټیک تعریف کړي. مکمل معلومات کولی سي چې ورسره ولیکي چې مثال جینیټیک خپله څه مطلب ورڅخه څه شی دی او د څه شي دپاره کارول کیږي دا مفهوم. دویم سوال، مندل ولې له مشنګ څخه خپل د تجربې لپاره استفاده وکړه؟ یعنې هغه خصوصیات یې تاسې باید ولرئ. او اخرنۍ پوښتنه، د مندل په تجربو کې تناسب څه ډول و؟ ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاج نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
کند خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه.